خبرونه ده د خبرونو وخت را ورسید. 12 بجې شوې. صفی الله استانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیره سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادېدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه په خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی خو څوک یې نه دي ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوشي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې د 2018 کال په مارچ کې په مرکزي خارګوټي التامنا د کلورین او سارین غازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګه زموږ په دې خبرونه کې دا خبرو شو مطالبه او تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده هم تعقیبولای شئ او دا ورځي له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. دا خبري مطالبه برخه پای ته رسو نیس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاص یو زل بیا ز وګما جبر خيله د خبرونه کې ستاسي قربتوب کوم خو هیرمون نوی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده چې زمنګ نننه میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صبرینه حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاص اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ.
دلوی افسلی الله تعالی په نامه د زده راډیو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام درنوي وړاندې کولو. زه صبرینا مدیما د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنکواله خطیب.
اها ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکي به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریک کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم دا خبرونه د مخکخو خزو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ غواړو ستاسو په تعلیم تحصیل فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو مکتب مو چیرته پیل کړ کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده او د لیسې دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسې مریم ښوونځي کې او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژده وم او باید واده مې کړی وی. خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم هغه وخت ما وظیفه واخیستله ده مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن ده چې هغه د هغه د هغې وخت اتحادي سنفي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړو د اسمبلۍ در میاشته پورې. کله چې په اسمبله کې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی نو زه د ښځو چار ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه. او بیا د بشری حقوقو خپلوان کمیسون ته راغلم په 2003 کې اکتوبر 2003 کې. اما غو چې ما دوه مرشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پنځه مې ولستو، قضا او سرنولي رشته، او بیا بل اخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپل په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مخته کې په کابل کې د کاتب په پانتون کې جزاو جرم پیژندنه کې خپل د ماستری درس پیل کړو. خو بیا کورني مسؤلیتونه مو، وظیفوي مسؤلیتونه یو سمستر مې ولوستو، خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پانتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پانتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا د قضا او سرنولي په برخه کې ما خپله ماستری مو وکړله. البته
بله، ډېر ښه. اغلی صبرینا، تاسو د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې مو
شورا د خزو چارې ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګه پارت ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو عرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو، د خزینه شوراګانو په ایجادولو کې، چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو شوراګان ایجادولو، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ، مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یو بیلګه مونږ ته ووایاست چې تاسو ویلې. وربشو اوریدونکو ته چې دوی څه وایي د معارف په برخه کې، تاسو ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې کده راته ووایاست؟
زده کړې مو البته هغه وخت د ښوونکو د پاره دا زمینه مساعده وه چې پارت ټایم یا وروسته د کار وخت نه به خپل درس ته مې ادامه ورکړي، او خپل درس ته مې ادامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت زمان کې مات کړه ده او تدریس
میکړه ده ورته. یعنی د مالی میدان د مو تر سره کوله.
بله.
کوم یو اوریدونکو لرو دی پر واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، نیک احترامات مې ومنه، هم جوړ رو خوشاله
بیا ډیره زیاته مننه، په خیر راغلې. نو مو څه دی د کوم زینه ماړی کني ولی
مننه لډیره وخت ورسته، بس د سره فکر خدي مخان همدار دی زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل لقلات نه، په خیر راغلې، مهرباني وکي.
مننه ملمنه ته سلامونه وایم، تخنیکان کار ته پاتې په لړ کې سلامونه وایم. خلې په دې حاله ولا چې پاین دک تاسو چغوالي چې خوند ته وکي، او بل تاسو مثلا کنو کې رونا پر واچ وي چې دا خوند ته پاره مو څه کارونه کړی دي چې راته نه کوي، او بل دا چې کوم کار دې چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې کار ته ورسیږي او د وطن یا د خوند لپاره خدمت.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړي اغلی.
البته ورونه مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. دې له پوښتنې وکړه، زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې دی څنګه نه پیل کوو، وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت ته، وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د ځینو په سطحه باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما او مخکې در هغې نه که دغه زه د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د ځون په سطحه باندې کار کړی دی. تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت ته د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق د پاره د دوی ملاتړ د متضررینو، خصوصا د قرباني میرمنو نه، او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل پدې کاری دا ورکه هغه کې د ازادۍ د بندیدو په ځایانو کې وی هغه کې په اجتماع کې او په ټولنه کې متضرر شوی په فاميلي کې چې باندې د دستور سره مخامخ شوی کړند ورونو ته ټول د ماده د بشري حقوقو د تحقق لپاره د عدالت لاسرسي په برخه کې د عدالتانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې مثلا د شکنجې د معنی په رابطه باندې ما خپل اعلی ځلې کړې دي د قانون د حاکمیت لپاره د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړې دي او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل چې هغه اساس او منشأ د اکثره ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی خو څنګه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي د جنګ قربانیان دي د دوی لپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض د معیشت پکې تضمین شي د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وځلي او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضروري ده نظر د دوی په استعدادونو باندې نظر په پیداوار د منطقې دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي ډېرې متینې دي ډېرې زحمتکشې دي که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورسو حتی نورستان ته د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته میرمنې ډیر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوخت دي خپل د ژوند د پرمختګ لپاره خو که دوی ته زمینه مساعده شي دوی یو سیستم دوی تیار شي دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي هم خپل کورنۍ دپاره او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي نو زما یوازینۍ هیله دا ده او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده د دوی دپاره موږ چوکات لرو خو دا لاره باید نور هم وغځېږي نور هم پراخه شي او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي تر څو دوی هغه خپل حق او حقوقو ته لاسرسی ولري عدالت ته لاسرسی پیدا کړي د روغتیا حق ته د تعلیم د حق نه برخمن شي او د دې انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله ډېر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نور کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 3-5 اداري واحدونو کې زه 8-9 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی ما او دا مې نږدې مستقیم لیدلی دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی ما ټول ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمهییزه څارنه وویل بشری حقوقو د وضعیت د تثبیت لپاره هغه کار هم د څه چې موږ به تاسو ته هم د دې ستونزې او مشکلات تثبیتول او وروسته هم د ټولو واروند ارګانون سره شریکول نورستان ولایت ته تللی ما د شرقي نورستان ته غربي ته او مرکزي ته درې واړو ته
بلې
نور ولایت ته ما دې سفرونه کړي دي لغمان ولایت ته مې کړي
ته په دې باندې خبرې وکړو تاسو په سفرونو باندې چې کوم ځایونو ته مو د کوم دندو لالارې سفرونه کړي دي یو اوریدونکو لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلی. غږ دې ډیر ټیټ دی. نوم دې راته ووایا د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها ګلالۍ سمسور، په خیر راغلی د هلمند. وعلیکم السلام. اها اغلی ګلالۍ ډېره زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادداشت کړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله
له کونړ څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
د زما زمونی خور نه دا پښتنه ده دا د تعلیم په برخه کې دا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته چې د کوم ولایتونو د کلي د تا لکه سخت وامونږ ور ته مو زه تر ما نورستان ته او جلال آباد ولسوالیو ته کوم لکه کوم داسې د ولسوالیو چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات با کړي دي او بل بیا پښتنه دا څه کله د حکومت ته راغلي کو نه راغلي.
اها بلې اړیکه یې پرې شوله مهرباني وکړي اغلی حمیدی په سر کې به د اغلی ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
یو څه مخکې ما خپل خبرو کښې ورته اشاره وکړه چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو، هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نه وتې مېرمنې وې چې په دوی کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما تقلنه کړي، په دې کښې د لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکې شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یو چارک او ته زه مستقیم نه یم تللې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه، هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه، نو د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کار هم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو، یا د ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو، مخامخ لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطح باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې کوم خور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپلو خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې یم، سوقي ولسوالۍ نارنج نورګل ته، اسمار ته، همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته زه نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي، لیدلي مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته، کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده، د هغې د ښځو سره ریاست سره پولیس پروګرامونه زمونږ ډېر تحلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي، چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي، حتی د دوی د علماو شورا او د مېرمنو د ستونزو د حل د پاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده، حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي دي، مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی. د ټول ټاکنو په بهیر کښې په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې، مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه، د ټاکنو د رایې ورکونې د ورځې نه، د رایې شمېرنې نه، تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی، مثلا علیشنګ ته مې کړی دی، د مومنداري ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی، او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته، چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی، حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیران اوسېده دی. نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي، د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستونزې مې را وړي دي، او هلته م لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې چې دي، مشکلات چې دي، اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوستاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري، هغسې سیمو ته هم زه تللې یم، او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي شریک کړي هم دي، غږ هم د هغې رسولی دی، تر یو ځي پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي، او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق لپاره، د انساني کرامت د درناوي لپاره، او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دستجمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده، د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کښې کوم تغیر چې راغلی دی فعلي شرایطو کښې، لکه کومه یو مقطه کښې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګاه په قانوني چوکاټ کښې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کښې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کښې، په اقتصادي پیاوړتیا کښې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کښې م چې کوم په اول قدم کښې مونږ کوم حقوق په چوکاټ برابر شوی قوانين نافذ شوی دي فرند د ملاتړ لپاره پدې کې د ټولو فرند شمول باندې زبر نه مې چې دا ټول کار ما کړی دی مونږه ما خپل فهم پکې ادا کړی دی خپل د توان او د قدرت په اورن عموم غږ پورته کړی دی عموم ته په تلاش کړی دی او کله چې د یو موجود لپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي قانوني چوکاټ هغه د لپاره برابرېږي دا غیر د لپاره کومه جوړ شوی دی اورګانونه فعالیت لري مثلا مونږه اختصاصي محکم لرو د محکم چوکاټ کې لکه فاميلي محکمه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې محکمه همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې مونږ لرو مثلا په ډېرو اورګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي د جندر امریتونه جوړ شوي دي د فرندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې همدارنګه لوړو زده کړو ته د دې لاره پیدا کول اوس مونږ ګورو چې په لورو پرتو سیمو کې فرند فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم او ته اوس مونږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع م خپله رئیس دولت چې راغلی او مونږ ورسره شریکه کړې ده چې مونږ د لورو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي نو دغه هغه خپله انساني عصا او اندم کړی دی او دا به نور هم جاري ساتو خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په مونږ باندې حق دی هغه کوم چې زمونږ فردي مسؤلیت ایجابه وي کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابه وي منډه او تګه به کوو ورته دا نو یې چې نور بس دی کفایت کوي ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده ضرورت زیات دی او زیات کار باید ورته دا لړۍ باید هېڅ حالاتو کې مکه سیاسي نظامونه هم تغیر کړي هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ لپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ لپاره باید زمینه مساعده وي او ژمنتیا هم ورته
بله یو بل اوریدونکي لرو دی به هم راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام خو جان تری ماشین
خیر اوسې په خیر راغلی نوم مو راته وایست
نام احسان الله احسان کوبل ولید ما
احسان الله احسان مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره
شي مهرباني ما پوښتنه دا دي خرجای نه چې دا د بسیواته خزه دی پاره دې کورو مهرباني دې په حق لا کوم 70 ګرام جوړ کړه دا کني ولا دا کنه
څه ډول پروګرام یعنی استا هدف څه دی څه ډول پروګرام د څه لپاره
چې دا بسیواته خزه چې په کورو کې دې څه سیوان مو څنګه لري هغه بیچاره غریبان وي
اها
دې غو دې پاره
د خزو د کفاکی دو په برخه کې د هغو خزو اها ډیره زیاته مننه احسان صاحب اغلی حمیدی احسان الله احسان وو دی وای چې د حقوق خزو د لپاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي کوم د سی پروګرام کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري
البته په دغه مرکز کې د پروګرامونو خپل د بشري حقوقو کمیسر مستقیم اند دغه پروګرامونو د پرمختللو لپاره ځکه نه دا د سی کوم انجو او نه کوم د امکانات لرل مونته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د لپاره او د دې د اقتصادي خپلواکۍ د لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو د لپاره مونږه کوم شبکو کې چې لکه د میرمنو مثلا کاري ګروپ او پاغه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منی کمیسیون لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه قانون تر هغه جزایی اړخ نه لري البته په قیاوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دین چې ارتکاب د عمل وشي ډیر پړاوونه لري چې پاغه کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هم په خارونو کې کار کوي هم په لره پرتو سیمو کې د رفاوي کارونه زمينه مساعده مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلې دي چې هلته له ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي او دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی منشم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطق کته دی یو ورفوی کار زمينه مساعده کړې خپل لپاره مثلا باغچداري مرغداري مالداري همدارنګه د دیتر څنګه د حياتي کورسونه او ځینې بعضې نورې د سواري پروژې وخصن درستنیدونکو او د داخلي بيزي شو لپاره اقتصادي ضعف سره بده مخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي دوی به مونږ یو نسیار دفتر ته معرفي کول یو نسیار دفتر به د دې وړو کاروبار زمينه مساعده ولا مثلا د 500 ډالر نه نیولې تر 1000 ډالر پورې او دغه د ته به یو امکان برابرول دی هغه سرمایه دوران ته ده کی او د اقتصادي لحاظ
بسیه شی هم په کار باندې اوبه مارول شي هم دوی ته به بیا ټرینینګ هم ورکول کېدل لارښوونه به هم ورته کېدله او دغه زمینه د کار باندې دوی ته مساعدېدله نو دغه کارونه مونږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت مونږ لرو او دغه کارونو ته به فصل دي مونږ نظر په هغه امکاناتو د منطقې او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې مونږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله ډېر ښه، ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مو څه دی؟ اول مو نوم راته ووایاست، نوم مو څه دی؟ حمید الله. مهرباني وکي
فرید الله درحمان.
اها مهرباني.
وا پښتنه کلی دا درنی ملمنه د چارسی می چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي نو البته د خزو د حقوقو ته د برخه کې اندرنګ د خزو ته عدالت د خزو د لاسرسي په برخه کې دوی څه کارونه کړی او کوم پروګرامونه لري او کوم لري او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه خزو چې خپل حقوق ته لاسرسی لري او عدالت ته لاسرسی لري دوی څه په کار چې دوی خپل حقوقونه او عدالت تر اوسه څه پیدا کیږي که چوي یو خبر دا وي چې حق اخیستل کیږي نو ورکول کیږي نه د دې دغه دی مننه.
بله خیر سي مننه. مهرباني وکي اغلی حمیدی.
ورو دې رخي نقطه ته اشاره وکړه. واقعا بعضې سیمې مونږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وځ داغه سیمونه مونږه قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنگ دي مونږ ستونزې لرلې مشکلات لرل او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انساني حقوقو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي تماده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کیږي اته د سیمې یو مشر یا دغه د ولسي تړون شوراګانو دغه لپاره ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه شوراګانو 50% ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینهو نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د خزینه یو تر بل سره کې نیخ خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات بیا بیرته هغه نارینه او ته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونو نه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي، هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري او خپله د سیداري چې مثلا تامین د عدالت د فراغم په دغه کاري کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، دا غي سره هم د یاري کې ارتباطات دي لکه د خزو چارو ریاستونه لکه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دې سره دا د تلیفون په ذریعه باندې دا ستونزې او مشکلات شریکي او په یو نحو باندې دا غي د ستونزو مشکل د حل لپاره رسیدګي او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې مونږ اوناسیه کارمندانې ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره د هغې د ستونزو د حل دپاره د هغې په حیسه کې تامین د عدالت دپاره مونږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي دغسې مونږ یو میرمن هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیامونه ورسې او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوي دي او مونږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده مونږ به په دې برخه کې.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
ولا ځکه ویم چې زه په دا جریان د وظیفې کې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې حتماً رضایت ته سړی لري او خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما آنن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې زه د هغې ټولو نه راضي یم او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینو نه هم د محلي متنفذینو نه او هم د دیني علماو نه حتی په دغه څلورو ولایاتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت کړې ده، تعود کړی دی او راسره ژمن پاتې شوي دي او د دوی د ژمنتیا او د دوی د همکارۍ په اساس باندې او د دوی د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډېرو برخو کې مونږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه زه منندویم او رضایت هم چې لرم.
دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.